السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبري مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 200 ملکی کسان وژل شوي او 1450 زیات نور ژوبل دي. دا هم اوري چې د روزګان امنیتي مقامات وي په ترین کوټو شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. خو سپام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سرخطه. په روزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لښتر لږه اتیا وسلوال طالبان هلته په روسیو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په دې ولایت کې په یوه غونډه کې راڅرګند شي. او د استونیا دفاع وزیر وایي روسیه شای د سترو پوځي تمرینونو په پلمه خپل زرهاو عسکر په بیلاروس کې ځای پر ځای کړی. پوره خبر نو اوري. په اورزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لښتر لږه اتیا وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د اورزګان چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې د پوځي عملیات په مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې روان دي چې په ترڅ کې یې د وسلوالو طالبانو څلور مهم قومندانان هم وژل شوي دي. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات هم درته وړاندې شي. په لغمان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دې ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د لغمان ولایت په دغه غونډه کې راڅرګندېږي. چارواکي وایي چې د افغانستان له حکومت سره د ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه تر ډېره حده عملي شوې ده. د طالبانو یو مشهور قومندان پرون ماښام په میدان وردک کې د بي پيلوټ امریکایي الوتکه په حمله کې وژل شوی دی. د میدان وردک د والی بیان د عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویلي چې مولا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤل وو له خپلو ملګرو سره ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د اسیا پراختیايي بانک اټکل کړی چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده پرمختګ وکړي. د اسیا د پراختیايي بانک د نوي راپور پر اساس د افغانستان اقتصاد به روان کال 2.5% وده وکړي. رپورت وایي د افغانستان د اقتصادي ودې علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه سوی، صنعتي پرمختګ تر پخوا زیات سوی او د هوا تغییر هم مرسته کړې ده. د افغانستان اقتصاد وزارت اټکل کړی چې سږ کال به 3.5% وده کوي. د استونیا دفاع وزیر ویلی روسیه شای د سترو پوځي تمرینونو په پلمه خپل زرها او عسكر بیلاروس ته واستوي او هلته به ځای پر ځای کړي. د بیلاروس دفاع د استونیا دفاع وزیر دا خبري ناټو ته د خبرداري په توګه کړې دي. روسیه او بیلاروس غواړي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه په دې باور دي چې په دې تمرینونو کې شای تر 1,00,000 زیات عسكر برخه واخلي او عسكرو ته د اټومي وسلو د استعمال روزنه هم شایي ورکړسي. دا به شایي په سیمه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. د استونیا دفاع وزیر ویلي چې دوی او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه داسې استخباراتي معلومات لري چې پکې څرګنده شوي چې مسکو شایي د دې تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته خپل عسکر په بیلاروس کې پرېږدي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل د راکټي حمله په پایله کې نن د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یو پوځي اډه کې لوی چاودنه وسوه. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا وایي چې نن سهار د دمشق د نړیوال هوایي ډګر جنوب لویدیز لور ته پر یو پوځي اډه د اسرائیل څو راکټي حمله وسوه. سنا ویلي چې د حملو له امله د تیلو یو زیرمتون او امبارونه لمنځه تللي دي. د سوریې د رژیم ملاتړ کوونکي ټلویزیون المیادین د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل الوتکې د جولان پر غونډیو راڅرخېدې او دا راکټ یې ویشتې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون دوو مهمو سرچینو هم د دمشق په ختیځو لمنو کې چې نړیوال هوایي ډګر ورته نږدې دی د خپلو استازو په حواله ویلي وو چې د ایران د پلویانو د ملیشه ډلې حزب الله د وسلو ډیپوګان ویشتل شوي دي. اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې دا حمله د دوی د کړنلارې سره چې غواړي د حزب الله ډلې ته د ایران د وسلو د ورسېدو مخنیوی وکړي برابره ده. د امریکا د دینی ازادیو نړیوال کمیسیون وایي روسیه او پاکستان په نړۍ کې د دین او عقیدې تر ټولو ناوړه ناقضان دي. د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون پرون په خپل کلنی رپورټ کې سپارښتنه کړې چې روسیه د نړۍ په هغو هیوادونو کې وګڼل سي چې پړه یې ځانګړې اندېښنې لري او د خلکو د عبادت پر حق د ناوړه تېرې کوونکو په ګڼه کې باید حساب سي. دا ولوار دی چې د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون د روسیې په برخه کې داسې غوښتنه کړې ده. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري پیل کړې. صدر اعظم آبه وویل چې غواړي له روسي چارواکو سره د خپل هیواد په شمال کې د هغو جزایرو په اړه خبري وکړي چې دواړه هیوادونه ادعا ورباندې لري. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې د جاپان په شمال کې څو ټاپوګان ونیول چې جاپان لا هم د هغوی د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه لري. د لانجې د جاپان او روسیې ترمنځ سیاسي روابط نازک ساتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د هغه تړون د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې رسمن دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه.
له فرشتې جرال زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخال د ملکی وګړو په تلفات کې یو څه کمواله راغلی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي.
موږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه اخلي او رعایت.
د روزګان چارواکي وایي دا ځل د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات ښه هماهنګ دي او کافي لاسته راوړنې لري.
تیرو عملیات پرتله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه همغږي سیستم لرو.
دفاع وزارت د اروپای ټولنې د پلاوي لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بې بنسټه وبلله. د روانې خبري مجلې په دوران کې دا هم اوري چې د اقتصاد وزارت د روان لمریز کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودې اټکل کوي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. دا هم اوري چې د هند سینما ستوري ونود کھنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د یونما یاد ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 100 ملکی وګړي وچل شوي او له 1450 زیات ژوبل دي. خو د یونما تازه موندنې چې د پنجشنبې پر خپرې شوي ښیي چې په دې هیواد کې د تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 400 کې کم دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملکی کسانو د مرګ شوبلې د کمولو هڅې روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر وایي چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې 115 ملکی کسان وژل شوي او 1468 ټپیان شوي دي. له دې سره سره د دغه سازمان تازه موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو شمیر چې 2101 دی د تیر کال په ورته موده کې دغه شمیره 2218 وه چې 4% کمی پکې راغلی دی. په راپور کې راغلي چې له ناامنو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل لامل شوی چې په ملکي تلفاتو کې کموالی راشي. د ملکی کسانو په اړه د یونما تازه راپور چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تلفاتو په اړه چمتو کړی او د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، پکې راغلی چې په انتحاري حملو او ډله ییزو بریدونو کې کابل تر نورو ولایتونو زیات تلفات لیدلي دي. راپور وای له کابل وروسته هلمند، کندهار، ننګرهار او روزګان هغه ولایتونه دي چې خلک یې د زیاتو ملکي تلفاتو شاهدان دي. ځمکنۍ نښتې، ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد، انتحاري حملې او ډله ییز بریدونه د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي چې د ملکي کسانو تلفاتو او پر عامه او د هستوګنې پر ځایونو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جنګ کې له ښکېلو دواړو خواوو وغوښتل چې د نښتو پر مهال د نړیوال قوانین په جدي توګه په پام کې ونیسي.
د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د ملکي تلفاتو په هکله اندېښمن ده او متاسفانه ورځ په ورځ د ملکي تلفاتو عمل په افغانستان کې زیاتېږي او اکثرا د حملات په ملکي ساحاتو کې او په ملکي تاسیساتو باندې کېږي، لکه کلینیکونو باندې، شفخانی باندې او هغه ساحاتو کسانو کېږي. او دا خپله یو ریښ سرغړونه د بشردوستانه قوانینو، هغه اختیاري پروتوکولونو یا څخه ښکاره سرغړونه ده. او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي، دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه او رعایت کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د معلوماتو له خولې د یوناما په چمتو شوي راپور کې راغلی چې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې د ملکي کسانو د ژغورلو لپاره دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي. په راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په وژنو کې 24% او د ماشومانو په وژنو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. راپور وای د 2010 میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې 203 خزی او 215 ماشومان وژل شوی دی. یوناما په یادو دریو میاشتو کې د 28% ملکي تلفاتو مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو ډلو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلی چې د مخالفو وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنګونه د 9% ملکي تلفاتو لاملونه ګڼل شوي او همدارنګه د 9% ملکي تلفاتو لامل ناچاودي مهمات په ګوته شوي دي. مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پخوا تر دې دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیتونو څخه لرې ګڼلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره له دې چې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د 21% ملکي تلفاتو د رسولو موضوع نه ردوي، قوای چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم.
مونږ نه غواړو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړو، خو دفاع وزارت هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو کچه صفر ته راټیټه کړي. د ملکي تلفاتو اصلي لامل وسلوال مخالفین دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت کم ښودل شوی دی. د دغه ریاست ویان وایي چې حکومت ژمن دی د وضعیت د ښه کېدو لپاره له نړیوالو بنسټونو سره جدي همکاري وکړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپله یو بیان کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه څرګندونې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې په افغانستان کې 100 ملکي وګړي وچل شوي او 1450 نور ژوبل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت عملی قمندان د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په ساحه کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د ولایتي شورا غړي هم په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په ورستیو جګړو کې په روزګان کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان لري.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او لمات سره مخ کړی دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبه په ورځ د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال او شمال ختیځ برخه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي، چې پر مهال د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان کړي او په وینا چې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان شوي. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیات پر مهال د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ، هاډوان، کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
شما خو د ګیرانه سیمه د عملیات د روزې مو په دغه تیرو دوو ورځو کې زموږ عملیات ډیر بریالي وو چې پر مهال یې موږ د څلور طالب قمندانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان ووژل او څلورویشت منور ټپیان کړه او همدارنګه زموږ شپږ سرتیري هم ټپیان سوي. کوټوال او یو شمېر نورې سیمې مو هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې د دوی شپږ سرتیري ټپیان سوي، خو یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې دوه پولیس وژل سوي، لس ټپیان دي او همدارنګه څلور ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد به ادعا کړې چې دغه عملیات یې په شا تمبولي او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه عملیات ځکه د نورو عملیاتو په پرتله بریالي چې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې او له بلې خوا ورته د څلور سوه څلور میوندزون څخه زیات شمېر کومکي سرتیري هم راغلي او د افغان او بهرني ځواکونو له خوا ورسره بشپړ هوایي ملاتړ هم سته.
تیرو عملیات په پرتله باندې روان عملیات یو ښه والی لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه د همغږي سیستم لرو. د دې نه بر علاوه یو شمېر اضافي قوتونه لکه د پولیسو خاص کتاب دي، لکه څلور سوه څلور څلوېښت همدارس نور د کمانډو ځواکونه.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات د نورو عملیاتو په پرتله د لاسته راوړنو ډک بولي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بوایم چې دوه ورځې مخکې چې کوم عملیات شروع شوي دي واقعا هم پرمختګ شوی دی. تقریبا د درې یا څلور کیلومتره په شاوخوا کې پرمختګ شوی دی. یو څه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وې پخوا هغه د مخالفینو د تسلط وتلي دي او د حکومت تر حاکمیت لاندې راغلي دي.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د خالد په نوم دغه پوځي عملیات څلور ویشت ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ثور تما یا د مجاهدینو د بریا ورځ هر کال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو د دې ورځې پیغام څه دی؟ د پنځه ویشت کاله له تیرېدو وروسته مجاهدین خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟ په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه بحث برابر کړی چې د ازادي راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د روپۍ ټولنې د پلاوي لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلی دي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بې بنسټه وبلله. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شان ادعاوې که د هر بنسټ یا شخص لخوا کیږي بې بنسټه دي. خو د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد تاییدوي او وایي چې اداري فساد د سولې، ښې حکومتوالۍ او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ دی. سباون کاکړ او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د پلاوي لخوا د خپرې شوې اعلامیې په غبرګون کې وایي چې یاد وزارت د فساد په وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت وایان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کس یا ارګان چې ادا کوي او وایي په افغانستان کې فساد د سولې په وړاندې خنډ دی دا ناسمه او بې بنسټ خبره ده. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د دفاع وزارت په یاده برخه کې شپه او ورځ مبارزه کوي او تر اوسه ډیر کسان د فساد په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د وای حسوس چې ادا کوي او وای چې په دفاع وزارت کې فساد شته او فساد د سولې مخنیوي کوي دا غلطه ده، ځکه چې په دفاع وزارت کې شپه او ورځ پر دې کار کیږي چې فساد په بشپړ ډول له دفاع وزارت څخه ورک شي. هغه کسان چې په فساد کې لاس لري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. بنا په دفاع وزارت کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې او ښې لاسته راوړنې لري. په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په امنیتي ځواکونو کې فساد د سولې په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی. د یادې ټولنې لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د سولې د راتګ مخه ډپ کړې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو سره سره اوس هر اونۍ د اردو او پولیسو په لیکو کې هغه هم په لوړه کچه د فساد د شتون په اړه راپور نه ورکول کیږي. له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د امنیتي ځواکونو لپاره د ښوونې او روزنې او د دوی د مسلکي کولو لپاره کارونه روان دي، څو په ولایتونو کې مسلکي او غوره کدرونه د قمندانانو په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي نادر بلوچ هم تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون په هیواد کې د سولې د راتګ مخه نیولې ده.
باید
اقرار وکړو دا یو عیني واقعیت دی چې نن په افغانستان کې فساد د سولې د مخنیوي د ښې حکومتولۍ په وړاندې او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا د مخنیوي په وړاندې یو لوی خنډ دی. نن که موږ فکر وکړو په امنیتي ځواکونو کې فساد اوج ته رسېدلی دی، ښاغلی بلوچ همداشان وویل چې په ولایتونو کې پر لوړو امنیتي بستونو مقررې په یو تجارت بدل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون د دې لامل شوی چې له موجوده فرصتونو څخه مناسبه ګټه وانخیستل شي. څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا حکومت ځانګړي سرمفتش جان سبکو هم ویلي و چې کمزوري مدیریت او په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد شتون د افغان ځواکونو د ناکامۍ لوی عوامل دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو هایګل سلیمان خیل وایي له دې سره سره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې مبارزه شوي خو دا بسنه نه کوي.
د دې وختو کې کوم راپور چې نشر شوی ده د یو اندازې پورې دا راپور درست ده، او په دې وختو کې په یو یا نیم کال کې په افغانستان کې خصوصا په امنیتي او دفاعي سکتور کې جدي اقتصادي ادارې کمښت پیدا کړی ده، او دا مرکز عدلي او قضایي چې ایجاد شوی ده دوی هم ډېر لوړ تاثیرات کړي دي. تر هغه اندازې پورې چې موږ ارزو لرو تر هغې پورې دومره محوه او نابود شوي نه دي، ولې کار جدي روان ده چې دا محوه او نابود شي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که حکومت فساد په وړاندې جدي عمل وکړي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دغه پدیده په بشپړ ډول له منځه یوسي، په دغه هیواد کې به سوله او امنیت هم ټینګ شي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د روان لمریز کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2 په سلو کې ودې اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل یو رپورټ کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړي. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډېر اقتصادي وده تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پانګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان لمریز کال په افغانستان کې اقتصاد ښه وده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سږ کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. ښاغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي. دوی څو مورد دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای سي. لومړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبین یو، ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي، او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف سو او سږ کال تمه لرو د شمیر ډیر سي، که دا کار وسي پر اقتصادي وده اغیز لرلی سي. د پانګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته سوي، او بل هغه څه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای سي سیمه ایز همکاري او یا پسیمه ایسه ستا زموش پانگه ونیدی.
امو همکاری های منطقوی و سرمایه گذاری در بودی منطقوی ماستن.
شغلی بهمن د سیمه پساته د چابهار او اقینه بندرونو افتتاح ته په اشاره وویل چې د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای شي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل شهوا، د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یوه حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد شوی و. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبل ویل شوی چې د روان کال اقتصادي وده کې دروشت فیصد د کرنې سکتور، 1% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
خلاص دي سي كلينيكونا دي انزا كلينيكونا سي
فسيكا كي عمر بدون شك مثبت تغييرات
في باكستان تفاس باكلا
تاسو كون دي سي كان كان يدي من كاي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ استاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجله اورئ. اروپایي هیوادونو تیر کال تر 300 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې پرون ویل چې د دغو کډوالو تر نیمایي ډیرې د سوریې وګړي دي. دغه اداره وایي دا شمیر د 2015 کال په مقایسه تر دوه برابر هم زیات دی. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اروپایي اتحادیې د احصایې اداره یوروستات وایي تیر کال ولکه 1400 کډوالو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل سوې وه. دغه اداره وایي په 2014 میلادي کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې امتیازونه تر ډیره د سوریې وګړو ترلاسه کړي چې نږدې 4,600 کسان دي. د یوروستات په خبره دا شمیره د ټولو هغو کسانو چې په 2014 کال کې په اروپا کې پناه ورکړل سوې 50% جوړوي. عراقي وګړي تر سوریه وروسته دوهمه لویه ډله ده چې تر شپږ نیم لکه ډیرو کسانو ته په اروپا کې پناه ورکړل سوه او تر هغه وروسته افغانان دي چې څه باندې 6,500 کسانو پکښې پناه اخیستې ده. د دې احصایې له مخې جرمني تیر میلادي کال نږدې 4,500 کسانو ته پناه ورکړه او دا تر 2015 کال درې برابره لوړه شمیره ده. سویډن نږدې 10,000 کسانو ته پناه ورکړې چې د 2015 کال شمیره یې دوه برابره کړې او ایټالیا په درېیم کتار کې راځي چې تر 15,000 ډیرو کسانو ته پکښې پناه ورکړل سوې ده. جرمني په لومړي سر کې د دوبلین مقرره له پامه غورځولې وه چې له مخې یې پناه غوښتونکي بیرته هغو اروپایي هیوادونو ته لېږل کېدل چې لومړی هلته راجستر سوي وه. دا مقرره په 2015 کال کې د سوریې کډوالو لپاره چې لویه څپه یې راغلې وه وضع سوې وه، خو وروسته له هغې چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 1,000,000 ته ورسېد د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل فشارونه ډېر سوه چې باید د نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. یوروستات یا د اروپایي هیوادونو د احصایې اداره وایي له څه باندې 1,000,000 کسانو څخه 55% ته یې پناه ورکړل سوې ده. 10% هغه کسان دي چې نسبي حمایت ورکړل سوی، یعنی د هغوی په هیوادونو کې د خطر له موجودیت له کبله بېرته خپلو هیوادونو ته نه لېږل کېږي، او 8% نورو ته یې د بشري دلایلو له مخې اجازه ورکړل سوې چې په اروپا کې پاته سي. د احصایه زیاتوي اروپایي هیوادونو تیر کال تر 1.2 میلیونه د ډیرو کسانو د پناه غوښتنلیکونه ترلاسه کړل او دا شمیره د 2015 کال غوښتنلیکونو ته نږدې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د هند د سینما یا بالیوډ نامتو ستوري ونود کھنا د 80 کلنې په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. هندي رسنۍ وایي چې ونود کھنا له تېرې څه مودې راهیسې د ورپېخې ناروغۍ له امله د ممبئی په یو روغتون کې بستر و. ونود کھنا په پېښور کې زیږېدلی او خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د هندي سینما بالیوډ نامتو فلم ستوری او هندي سیاستوال ونود کھنا په 80 کلنۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. هندی رسنۍ انډین ایکسپریس راپور له مخې ونود کھنا له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د بمبئی په یو روغتون کې تر درمن لاندې و چې د پنجشنبې په ورځ یې په همدې روغتون کې سا ورکړه. ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د ونود کھنا په اړه لیکي، ونود کھنا د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی و چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. کنا په 1968 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو، خو بیا وروسته یې د خپلې جذابې سیرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو او په کن شپیر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ. که څه هم ونود کھنا تر 1960 زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی، خو د مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی، پرورش هیرا پیری، مقدر کا سکندر، خون کا پیاسا، ہتھیارہ او دوست و دشمن شامل دي. ونود کھنا د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلوالې فلم کې کار کړو چې پر هند سربېره په امریکا، انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډېر بزنس وکړ. نوموړی د فلم ستوري ترڅنګ سیاستوال هم و او 1990 میلادي کال راهیسې یې د هندوستان د بهارت جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4,000 ټاکنه ګټلې وې او د وزارت ترڅنګ یې په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه. د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې پر خپلو پاڼو د ونود کھنا په مړینې خواشینی ښودلې او د هغه مړینه د هندي سینما لپاره ستر زیان بللی دی. د یادونه وړ ده چې ونود کھنا د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې.
आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबरा
لا پیخه ورد ازادی راڈیو ده خبری آل پا ریپورت که مو آوریدل چه ده هندی سینما یا بالیوود نامتو ستوری وینود کنه ده و اویا کلنه پومر ده ورپیخ ناروغی لعمل نن ده ممبی پی اروختون که ساور کرد. دوستانو زمان درن روزی ده خبرون ورستی خبری مجلده در تا فرشته نگاه ورانده کوی.